احمد شبریم دا ازادي راډیو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. امریکا وایي په لسکونو سره هغه افغانان چې له امریکا یې پناه غوښتې لا هم په افغانستان کې پاتې دي. وړاندې د دې جزئیات اورېدلی شئ. طالبان وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید دوی ته ور وسپارل شي.
د افغانستان څوکۍ د اصولو له مخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري.
په کندوز کې د لیمو د کوچنیو باغونو بڼوال خوښ دي.
دغه یو غټ لیمو خو د دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي.
تر اتمو بجو وروسته ولایت په ولایت خپرونه لرو چې میدان وردګ ته ځانګړې شوې. تر هر څه مخکې خبرونه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبري کیږي. له ایران سره د اټومي تړون خبري د ناکامۍ درشل ته رسیدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاریو د سازمان په دفاع قلاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده.
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوقالعاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبري وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بي ځای شي د هغو افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې پر روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبیعي آفتونو له کبله لږ شپږ اویا زره زیات کسان له خپلو مینو بي ځای شوي. همدارس له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1.5 زره کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتان ریوال سازمان وای په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرسته لومړی ټوب دی. په افغانستان کې د روغتان ریوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د ریوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړی کرښه کې د روزنی او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیاله نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوي ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج 130 مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پایته د رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو غټ بیان کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکل اړخونه بیرته هماغه ټکی ته بیایي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. لبلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمی خبري شي پر مخ نزي او زیاته کړه چې امریکا د معاملې ته درستنې دوه لپاره تر اوسه کوم انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون د خوندې کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شو، خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه پکې راغله او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون 12 نمره شوې دي. عراقي چارواکو پرون ویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یو لس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي هم شامل دي. د عراق د بیرنیو چارو د ادارې به چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګېدو له کبله او نور د ودانیو د ویجاړېدو له کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د فرانسې کښتیو پرون 138 کډوال چې غوښتلې د مانش سمندرګي د چینل لاري د بریتانیا سواحلو ته بلل شي وښورل. فرانسوي چارواکو پرون په بیان کې وویل چې د پنشن بي فورسې داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېر هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بېرته د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیره میاشت وویشتنه کډوال وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2020 کال له پیله د نومبر تر 30 نیټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د بریتانیا په لور تللي دي. د سجرډو په دې خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لښ پیټو سره زیات شبړون کې او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښته له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې چارواکي وال سټریټ جرنال رسپانې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحد ایالاتونو له دې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نو خپور کړی چې د هیواد ته د تلو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي خو لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پوره پور کړي.
د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنال رسپانې ته ویلي لږ تر لږه 12000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش له پړاوونو څخه تیر شوي دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تګ شرایط یې پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. افغانستان د دیش میر کسانو د استلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکای د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په ورسته یو نه یو کې چټک شوې دي او لمړی ټوب امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسېږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش لپاره ونو تیر شوی او د ویزو د ورکړې پروسه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ او غړي نه دي شامل. کله چې 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپلو کورنۍ او لنږدې غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخت چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي. خو د وال سټریټ جرنال خبريال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول، تشدد، فشار او پر لومړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگټن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپو وایس وردګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې خای د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندي نه وي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتداري سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی از دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یاد امنیت ضمانت هم که ورکوي عقب و صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پوری وی، لیکن طالبان په خپل افراد و باندې په کلی و باندو که سیستماتیک کنترول او څار نه لري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووزي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یو حساسه پروژه کې کار کاوه باید د کابل د سقوط په لومړی ورځو کې له افغانستانه وتلای وای، خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ لوجه پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نو موري لوال ستریت ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وسګار دی د جمیل راتلو سره د خوړو لپاره څنل لري او له یو تیار برخلیک سره مخامخ دی. متحد ایالاتونو او متحدانو په همغه بنظمی کې له یو لکو زیات افغانان له افغانستانه وېستل چې له اویا زرو زیات امریکا ته رسیدلې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم لس کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړ چې لمخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند لمخې قطر د هم منلې چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
پراپور که مواوره دل چه در چطر دریش پیت از را دیر حقه کسان چه پا امریکا که پناه منل شوی در لاهم پا افغانستان کدی. طالبان وی پونی بیار که پا ملگر ملتو که در افغانستان در دایمی استازی پتوگه در نصیر احمد فایق گمارانه در اصول و خلاف ده او در سازمان دی بیپری ووسی لانجه دی نوشته بی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نومان سهیل شاهین اسد رډو ته وویل دا څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ اعلان کړی دی چې نصیر احمد فایق د غلام محمد اسحق زی پر ځای د افغانستان دایمي استازی ټاکل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق ګمارنه د اصول خلاف بولي. سهیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توکي ته معرفي شوی وو، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې‌پرېتوب ډالري باید دغه توکي د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصول لمخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپله بې طرفي ثابته کړي او دغه چوکۍ د اصولو له مخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه د فایق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستی او رسمي چارې مخ ته وړي. نصیر احمد فایق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسؤلیت یې د ملي ګټو پر بنسټ منلی دی. هغه ویلي دغه ستر مسؤلیت یې په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستی دی او هڅه کوي د بیکارۍ، لوږې، فقر او د بشري حقونو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. که څه هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاق زی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازی و دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. ومغوښتل چې د ښاغلي اسحاق زی د استعفا لامل وپوښتو خو په دې کار بریالی نه شو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره او سیاسي فعاله شکریا بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون راویه هم همداده چې کله په یو اداره کې مخصوصا هغه ادارې چې افغانستان باندې دي لومړنی مسؤول کس په هر دلیل څه مریضي وجهي څه استعفا او څه هر شی چې د کار نه لاس په سر شي نو دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته ورغاړي کیږي. نو دا موږ وغواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایط کې کوم څوک چې د افغانستان په نمایندګۍ نیویارک کې د اسحاق زی څخه وروسته په هغه خپل لومړنی نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
وروسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو د طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې وه چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرستی کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ سلطان ولسوالي اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه د دوی پر سیمه د توپونو ډزې کوي. دوی وایي چې یو تن ټپي شوی، خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. بل لور ته وړ مشپه د همدې ولسوالي پوچوګام سیمه کې د ډرون برید حمله شوې ده. جزئیات پرې راپور کړي.
د کونړ شلتن ولسوالي چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راتوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوه خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلی چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلی چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دی او د خلکو کورونو ته هم څه ناڅه زیان رسېدلی. مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې د خلکو بانډې دي، مالونه دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کته نه ورته لرو.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د تلو په اړه یو ریپورت خپور کړی. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغې وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپلې دندې ته دوام ورکوه. اوس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشري به د ماموریت پوخانی وزیر مختار نصیر احمد فایق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي دا محل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعالې دي. کونسلی چارې مخته وړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیځو چارواکو ته خبرداری ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د سینو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اساکسی پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی وو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وای اساکسی فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې دای په ملګرو ملتونو کې استازولي وکړي. خپل غلام محمد اساکسی په دې اړه چې ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي، خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بله دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی، دا د ډیپلوماټ خبرونه دی ویلې کني سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د اخته ماشومانو شمیر له یوې ورځې بلې ته ډېریږي. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرستیال محمد لطیف لخلی وای دوی ته په تیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3000 ماشومان وروړل شوی چې له دوی څخه 250 بستر شوی او نور په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ته ویلي دوی خپل خاورې او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف زیاته کړی چې د روغتون کارکونکو ته 15 میاشتې کېږي تنخواګانې نه دي رسیدلې او په روغتون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د ځانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمیدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو رپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 8000 ژباړونکو او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د امریکا ویزو ته یو وخت لیکونه سپارلي پاتې دي. ورسپانې ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هغو افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریخي شمیرې ورکړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د ورستي پړاو په پای کې د امریکا د حکومت ویچکپوري چارواکي خبرداري ورکړی دی چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ غنی شوی یورانیم تولید ته ډیر نشټې شوی دی. له بلې خوا اروپایي ټولنې ویلي دي چې په دې خبرو کې له تخنیکي پرمختګ سره سره دوی په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته رسیدو په حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کوي.
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونیو خبرو له پای ته رسیدو وروسته متحدو ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لاره ډیره لنډه شوې ده. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل متحد ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غنی شویو یورانیمو تولید ته ډیر ورلنډ شوی دی. د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به د هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خوت، خو ویل چې دا ډیر لاند وخت دی، دومره لاند چې د منلو وړ نه دی. تهران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیساب په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوې کمرې بدلې کړي. دا کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پر اسرائیلو واچوله، خو په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ.
It is absurd to believe or to say that the
د دې خبرې منل به ډېر بې معنی وي که ووایي چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي. دوهم دا چې دا کمرې د مخابره یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د اعداله مخې کار ترې اخیستل کېده. زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات ځوروي چې یو څوک ووایي چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري.
بلخوا هغه اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرون وویل چې په ځینو برخو کې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی خبرداري ورکړ چې دا خبرې په ډېرې تیزی سره د واټ پای ته رسیدو په حل کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د ورستی پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بیګا خبر شو ویل چې په 13 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دا د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ور رسیدلی وو. د ایران د اټومي تړون د خوندې کولو لپاره د خبرو لړۍ
په اپریل میاشت کې پیل شو، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بلاخره د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د وردګو نه د سب تماس کیم، دلته د یونیسف د خانم مسکینانو خلکو ته، معیوبو خلکو ته د کمک و پروسه راغلې وه، خو د یونیسف هغه کارکوونکی ډېر پټ په دو کلیو کې تاو شوی، چېرته چې خپل خیښ او دوست او قوم و هغه یې نیولې، او با وجود چې هغه ښه دارا والا دکانداران دي، موټر والا دي، او هغه څوک چې معیوبان هم دي او مسکینان دي، هغه یې تپریشي دي، سخته به انصافي یې کړې ده، ډېر ملول او غمګین دي خلک په دو باندې، ډېر افسوس کمایسه شو. السلام،
زه انذر ګل د هلمند ولایت څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې داسې اسراري حالت راغلی دی چې نه دولتي ماشونه شته، چې موږ ته راکې دا درې میاشتې کېږي چې ماشونه نشته، اوس په دولتي اسرائیلو کې پراته چې نمرې نه لرو، هم دوی راځي دغه تعمیران زموږ څخه اخلي او خپلوانو ته یې ورکوي، هغه کسانانو ته یې ورکوي چې دوی یا د دوی سره په جنګ کې یا زارمګه ور سره کړی، دا ټول دوی داسې لږ درګې ایسی دی چې د دوی مشران ور باندې خبر دي که نه دي، هر زور واقع راځي، هر سړی ته درېږي، او د اسرائیل څخه خلک په زوره باسي، د یوې خوا څخه ماشونه نهسته، عیال مورته ژاړي چې یو شی ورته برابر کړو، د بلې خوا څخه دوی موږ باسي، نه نمره شته، نه ځای شته. دا زما خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې د هلمند کې ډېره بده حوزه روانه ده. وسلام.
دا وکه موږ په سیاو ولایت نه مشکل انده دا چې به اړبا شبکې کار نه کوي، او تاسو نه هیله کوئ د شبکې روکیه. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. تر اتنیم وجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام درو، دا پروګرام میدان وردګ ته ځانګړې شوې ده. دا بحث پرون لا ازادي راډیو په مستقیم ډول خپور شوې ده. لنډه برخه وړاندې اوریدلې شي. کوس په کندوز ته مخکو. په کندوز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندوز ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی، او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي، او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي، د دغه ځخنې وړي کندوز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا اته منه، لس منه، دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي، واړې دي، نه مخ ته فصل پورې اته نه منه فصل کوي، خامخا دا مارې فصل کوي. هغه بیا ته غټواله پورې ده، داسې چې غټ یې ښه مځکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي، لس منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
څلوېښت ونې.
د کال څومره حاصل ترنه اخلي؟
د کال هره درخته لس منه، پنځلس منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې امام صاحب تړو، کله یې کندوز تړو، بس هلته خرڅوو. هو، یو لس کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال یې ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورکو، نور هم ډېر شي، موږ عواید نور هم ډېر شي، خو تر اوسه پورې دغه بخش توجه نه ده کړی. سږ کال حاصلات یې ښه، ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات یې خو
کروندګر وایي د لیمو یوه ونه له اتمنو نیولې تر لس منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی اوه کیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخوال اسلام آباد ته روان دي. ټاکل شوې ده چې سبا د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې چې په اسلام آباد کې کیږي، د دې سازمان د اووه پنځوس غړیو استازي، د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لویه سربه به کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهره راستنیږي او یا په کور کې دننه بې ځایه شوي، د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرسته یې لومړی توپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج او سلو دیرش مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداری ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیرې چټکۍ سره د واټ پای ته د رسیدو په حال کې دي. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون دولس تنه مړه شوي دي. اوسم ولایت په ولایت پروګرام.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. ولایت په ولایت خبرونه مونن میدان وردک ته ځانګړې ده. زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. میدان وردک د کابل په لویدیس کې پروت دی. پر کابل سربیره دا ولایت له پروان، بامیان، غزنی او لوګر ولایتونو سره پول لري. مساحت یې لس زره درې سوه اته څلوېښت کیلومتر مربع دی. میدان شهر مرکز دی. د میدان وردګ ولایت اکثره اوسیدونکي په کرنه او په ځانګړي ډول باغداري بوختي. منی د دغه ولایت تر ټولو مهم پیداوار دی. د دې ولایت اوسیدونکي سره لدی چې د کابل په شان لوی ښار ته په لنډ واټن کې پراته دي، د خپل کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتون کړي. عموماً د حاصلاتو په محل د دوی د میوه بیا خورا ټیټه وي. په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې یو شمیر سړې خونې جوړې شوې، خو د میدان وردګ د میوه د ساتنې لپاره کفایت نه کوي. پر روانه خبرونه کې به د دې ولایت پر ستونزو او حل لارو خبرې وکړو. د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رائد مو میلمه دی. رائد صاحب، سره لدی چې د میدان وردګ د اکثرو خلکو گزاره په کرنه او باغداري ده چې مخکې هم ورته اشاره وکړه، خو په وروستیو کې د بیوزلۍ، بیروزګاری او ورسره جوخت د جنسونو د بیو لوړېدو د دې ولایت پر خلکو لکه په نور افغانستان کې چاخیس کړی دی، دی ولایت کې څومره اخیس کړی دی؟
یقینا دا خو عمومي خبره په ټول هیواد بلکې اکثره د نړۍ په هیوادونو کې دا بای لوړ شوی وي، یوازې افغانستان او بلکې میدان وردګ ولایت نه. خو د دې ولایت وګړي هم دغه څه په تکلیف او مشکلاتو کې، او رښتیا هم څه کال یو خو وچکالي هم وه، د باغونو میوه هم کمې وې او ورسره قیمتي هم راغله، نو خامخا ستونزې به وي.
کومه احصایه نه لري چې څومره خلک به ل همدغه وچکاله قیمتي د نړیوالو مرستو کمیدو د تحول په خپل رول لري کنه ک سید شډر جنگونه ونشول لیکن ل رواني نظر تاثیر لري د افغاني ورزش ټیټ شو نو دغه ټول عوامل سبب کیږي چې د خلکو اوقات تریخ شي تاسو کوم سروي لري چې څومره خلک بے روزګار شوي دي یا مشکلات زیات شوي دي اقتصادي مشکلات
میدان وردګ ولایت کې تر ډیره کچه ستونزې ډېرې نه وي یو علت دا و چې دلته ډېرې ولسوالۍ تر پخوانه د طالبانو په ولکه کې وې یوازې میدان ښار بازار او ولایت مقام تاسو بلد یاست دغه ځای چې و د تیر حکومت په لاس کې و دا تحول ډېر اثر ونه کړ په دغه باندې هغه هم د یوې ورځې خبره وه چې ماسپښین یا مازدیګر میدان ښار ونیول شو سبا کابل ته بیا خلک ننوتل ولې دا تحول په عموم کې دومره غټ هغه نه در اوسه اثر نه غورځولی دا قیمتي چې وه هم تاسو تاری میډیا تاری عموم کې خو په ټول نړۍ کې ډالر پورته شو لکه قیمتي راغلی او دلته چې په افغانستان کې ځینې کړې لاس دغه سی او پی خوش ولا چې ډالر او بای پورته شولې نو هغه په بازارونو باندې اثر کړی مې دوه درې ورځې به ډیر نه ده
نړیوالی مؤسسې وایي چې لډیرو کورنیو سره د ژمي په خاطر مرستې کړې دي څومره مرستې ستاسو په ولایت کې شوې دي
د دبليو سی مسکې له خوا تقریبا 5000 کورنیو ته دلته په میدان وردګ ولایت کې مرستې کیږي ورسېږي میاشتې سره میاشتې اخر کې او دغه پروګرام یې موږ هم مرسته سره کوو د نظام پوره توګه او تماده ده نو دا مرستې روانې نورې مؤسسې هم شته د حکومت له خوا هم وخت په وخت مرستې کیږي نو بیا هم ځینې ستونزې وي ځکه ځینې ولایتو کې کېدای شي یا ځینې ولسوالیو کې کېدای شي هغه ډېر مستحقین خلک پاتې وي ګیلې او شکایتونه شته دغه لپاره هم د حل لارې لټولې دي امید شته چې راتلونکي ټولو ته ورسیږي
ځینې خلک شکایت کوي رایت صاحب چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او ادعا لري چې طالبان هڅه کوي چې لومړی د خپلو وژل شویو کسانو کورنیو ته مرستې ورکړي دا ادعاوې څومره دقیقې دي
نه دا ادعا خو ډېره بی بنسټه ده ځکه چې د دبليو سي مستوجه د خپل انجنيران لري خپل همکاران لري د کلیو ته ځي ولسوالیو ته ځي جماعتونو ته ځي الته مستحقین خلک ویني
د خالد زی صاحب له خبرو شاید هدف دا و چې کرایې لوړ شي دي دا عموما په اکثر ځایو کې هم داسې کیږي چې کله یو پلمه جوړ شي او چاته چې دا د ډالر لوړ شول نو بیا قیمتونه لوړوي خو چې کله بیرته هم د ډالر ارزښت کم شي بیا هم نټټوی د په یوازې د ډالرو په برخه کې داسې نه ده کله چې لوبه یو ځلې په دنیا کې زیات شي نو ټانکونه بیا لوړ کی بیا چې په دنیا کې بیا ټټم شي دوی نه ټټوی تاسو دوی ته څه وایست
لریشته هم دا څورې مخوله هم ولیدله کله چې ډالر لوړ شول د موټر کرایې هم لوړ شول ځینې دکان مختلف بیا هم لوړ کړي وړه 300 300 توپیر باندې لوړ خرج شول نو دا یو ستونزه ده چې هم دا کوم د بختانه زمين په ټولنه کې کته هم اسلامي ټولنه ده خدای غفي یو ظالمانه چلن کیږي له عوامو سره له عامو سره نو دا د نظام د موجوده نظام دند ده چې دوی باید دغه به یې تر کنټرول کړي ځکه دوی چې یو ریپورت کې نو دوی ته څه دي ته ونه ویل شي دوی چرته بیا کوي دا ستونزه شته خو تاسو به خبرونه اوریدلی وي د ریاست الوزراء نه فرمان نغله د دې د غدبایو لپاره د لوړیدلو لپاره چې د دې ته کنټرول کې کمې کې دغه لپاره کمیسیون ټاکل شوی دی نو ډېر به دا بیت ارت سره سم شي ان شاء الله
تاسو په خپل څه فکر کوئ چې حل لارې څه ده چې بای بیرته کنټرول شي
حل لارې دا ده چې په نړیوالو بازارونو کې حکومت باید خپل د تواخ لیدل دا اولیه مواد او توای خوراکي دا باید ډیر وخت لګنه چې د بازار د دې تختل وړاندې کی نو تجارت باید دې کار نه لري دا تجارت نشي ځمن خلک به هوا تجمن یا نظام سره ځمن خلک به هماهنګي سره ولري نو تر څو چې دوی هغه اولیه مواد دوی راوړي خپل په کم توپیر باندې دې ته بازار وړاندې کی به بازار خلک دکاندار خپل کولای شي دې باید ټیټی
بله تاسو وایئ چې تیر نظام او اطراف ته ولسوالۍ ته توجه نه کوله لیکن په دې برخه کې تاسو ته د تور غوتنې ولکې چې تاسو اجازه نه ورکوله سړکونو ته پروژو ته خو اوس چې تاسو حکومت دی او دا مشکل هم نشته چې کومه سیمه دی چا په لاس کې ده تاسو په برخه کې ولکې چې پیسې نه لري نړیوال له تاسو سره مرسته نه کوي نو په کوم ډاډ اطمینان تاسو خلکو ته وایئ چې که هوا شس و نو ډیر کارونه به وشي
دا خو تروسه د پټي سار دا خامخا نو د شل کال جګړه شوې دا دونه مشکلات ستونزې خو دوی نو امریکا هم دونه زړه نه کوي چې موږ پیسې را آزاد کړي. خو امید ډېر شته داسې ښه خبرونه لرو خزیر لرو ان شاء الله د خپل هیواد لپاره د خپل هیواد د آبادۍ د سمسورتیا لپاره موږ ډېر خزیر لرو زه څومره خبرېږم ان شاء الله دغه ستونزې به نه وي ولې دغه اندېښنې شته. خو یوازې امریکا خبره نه ده نور نړۍ ده او بے نړۍ نه کیږي نه دوی بغیر لمونه نه کیږي دوی موږ بغیر لبینه نه کیږي دا نړۍ او کله ده او کله کلی کې چې کورونا وینو خامخا به راشه درس سره لري دغه ستونزې به ان شاء الله مشان ته مدعوجي هم دي دغه به حل شي. او پاتې شو تاسو یاد کړئ چې په خامه موږ دې معنی ګرځول نه خیر موږ نه ګرځول موږ خو ټول خیره بنسټونه یا مؤسسات یا هغه بیا رغونه کارونه چې کوم کې دلته موږ لبایک ویلې دي موږ په سیمو کې ډېر ځایونه کلینیکونه جوړ شوي دي ډېر ځایونه لیسیو مکتبونه جوړ شوي دي ډېر ځایونه سرکونه موږ خپل جوړ کړی دي په کومو امکاناتو باندې
خلکو ته د کار او روزګار د برابرولو لپاره څه پروګرام لري او آیا امکانات هم لري؟
هو ولې نشته امکانات شته هڅه شته هیڅ نه دي خو دې لومړی خو یو خبره باید زه وکم چې په میډیا کې پر رسنیو کې یو خبره کیږي چې دا نظام هم شمول نه ده یا د تیر نظام د تیر ادارې خلک لري شوی دي په ځای نو خلک راغلي دا بشي یعنی د منلو خبره نه ده. کله چې د خپل ریاست خبره وکم اطلاع فرهنګ ریاست ته یوازې یوازې د اسلامي مرض نظر راغلی هم که مثلا دیس دوه دیس کسان پرسنل لرو نو هغه یو دیس یا دیس کسان دی په خانه ادارې یوازې راغلی یعنی ټول هغه په ځای دي. او اوس هم موږ هڅه کوو چې دا کوم کسان چې تیر حکومت نه ګیلې د بل شکایتونو بل بل هغه ته زمينه نه مساعده وکړ نو هغه ته هم موږ کار برابرو امید شته. نو دا خو ما وخت دې په پټي سار دا څنګه دی خو موږ ژمنتیا لرو باور لرو هیواد ته ژمن یو هیواد سره مومینه ده هیواد آبادو د خپل هیواد ده او نړۍ نه هم دا غوړ دي موږ سره مرسته وکړي همکاري وکړي بیا رغونه لپاره راشي هغه تیر په تیر د وسخنو خامخه خامخه چې دومره جګړه شوی دومره ستونزې به وي خو تر دې نوروز سبا دې موږ سره داسې چلندونه کې چې بیا د جګړه راوګرځي بعد دوی داسې چلندونه کې چې دلته بیا آبادی راشي او امن راشي او یو خپلواک او آزاد نظام وسیږي.
بله رئیس صاحب د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي چې تر 12 پورې پکې تدریس وشي ستاسو په ولایت کې آیا اجازه ورکړي ده؟
زمونږ د ولایت خو تر شپږم ووم پورې تللې او تر 12 پورې اجازه لا نه و یو خدای چې اوس دلته اخیری امتحان نو وخت شول امتحان ته دغه معلومات زه ولا نه لرم چې دوی به تللې وي که به نه وي تللې خو نو اوس خو امتحان نه هم وشل پارسي هم ورکړل شوې نو د تپسرلی پورې به امید شته چې ټولو ولایتو کې یوازې ځینې ولایتونه نه ټولو ولایتو کې به دا د نجونو د تعلیم سلسله هغه حل شي.
بل تاسو مخکې ویل چې دنیا یو کلی دی یعنی دا ډیر مهم درک دی چې د طالبانو حکومت هم دا موضوع اوس درک کوي چې ټوله دنیا اوس یو کلی دی یو بل سره اړیکو پرته گزاره څوک نشي کولای په یوازې توګه په جزیره کې نشي اوسېدلی لیکن همدغه د نجونو مسله یو دلیل دی چې نړیوال ستاسو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې حکومت مو په رسمیت نه پیژني طبعا ستاسو ستونزې هم ډېرې شي د افغانانو ستونزې هم ډېرې شي یو دلیل دی یو دلیل دی
و دا د انجینر تعلیم مسله دا موږ د تعلیم خلاف نه یو د انجینر تعلیم خلاف نه یو موږ خپل خوين د تعلیم کوي د تعلیم طرفدار یو باید وي چې ځکه یو انجینر چې تعلیم کوي هغه سبا مور دی یو مور چې تعلیم کوي هغه سبا اولاد هغه خروزي خروز نه کوي با تعلیم انسان روزي من جامع ټولنه ته تاسو په فکر کړئ تیر شلو کلونو کې د دومره جګړې د موږ د علمي او د جهالت نتیجه و چې دومره اربکیان دومره مثلا محلي پولیس دومره ځای په نشي ته وګورئ او یا نور څنګه هغه ټول دی علمي واځه او تیر وکړه یو خبره وکړم دا حقیقت هم د تیر نظام د موږ معارف په ستوني باندې تخایي کې و د موږ معارف کچا ډیر لوړه نه و د تعلیمي نصاب کچا ډیر لوړه نه و او قصتن نړیوال یا امریکا یا نور دا غوښتل چې موږ د تعلیم پاتې شو خو راتلونکي دا ستونزه موږ درکو من نه دا چې د نرانو د نارینه او د هلکانو تعلیم ته وفادار ژوند د نجونو تعلیم ته هم وفادار یو البته د ساتورو د پردي خبره ده دا اسلامي ټولنه دا اسلامي نظام ده
د ساتورو د پردي مشکل خو نو نه ستاسو په ولایت کې دا مشکل وو
دمنګه اطراف کې خو هیڅ مشکل دانه او هر څه روانو خلقي رواني وي مثلا کغه عصري علوم او دني علوم وغه روانو
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي
اوس په ورشو د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی صفی الله رایت رایت صاحب پوښتنې درته تکرار کوم او کوم په یاد کوم یې رښوې زبې در په یاد کوم
اده هلمند والا تا
بله
لومړی خو موږ معلومات نه لرو دی چې کومه دا کوي نو زه نشم ویلای څومره حقیقت ده او که دروغ ده نو هغه خو به پرېږدو دا جواب
لیکن حداقل دا خو ورته ویلی شئ چې په دې اړه به تحقیق وکړئ او کار به وکړئ که چېرته واقعا
معلومات به وکړو بیا به تاسو ته جواب درکړو خو ښه ده چې د هغوی خلک خپله جواب ووایي دا څومره حقیقت ده خو په عموم کې موږ داسې نه کوو نه داسې هېڅکله نه کوو چې له ولس نه پیسې راواخلو بیا د غزې سړکونه ورغو نه خپل امکانات لرو
لیکن رایت صاحب تاسو وایئ چې امکانات لري په دې برخه کې موږ کار راپورونه لرو چې لا هم ستاسو کسان په ولسوالیو کې په کلیو کې له خلکو ډوډۍ غواړي اوس خو حکومت ته وایي ستاسو اوس نو ولې له موږ نه ډوډۍ غواړي
دا معلومات خو ګورای په ولسوالیو کې په کلیو کې اوس خو بيخي دا نشته بلکې مخکې بوا مخکې د سیوج د ټولنه ټوله مجاهد پرور ټولنه وا د مجاهدین ټول باندې ولسمه کې او باندې کورونه کې خوندې ول خو اوس دا نشم پیدا ول چې اوس د خلکو نه ډوډۍ وغواړي خلک بلکې لا وایي چې په مجاهدین ډېر ولوس نه راځي
نه یعنی کچیرته څوک ډوډۍ غواړي دا غیر قانوني کار ده ناروا کار ده
تاسو نه وړي دا د کی څه وایم دا به شي تخپل پښتوني پښتنه ټولنه کې لوي شوی دا به کله به شي ولې دا چې دا په خام د کنه وځي به خپل په خا د چې وځي د خپل دا یو جهاد او یو خدمت ته د مجاهدینو بدوي کاو
خو قسم مش د سراپورونه لرو البته دقیق هم دی چې وای خلک وای چې راضي وسم طالبان ډوډي غواړي خو خیر تاسو نه منئ د سمدی صاحب پوښتنه ته جواب وای چې دی وای چې مرستې د کلی مشران وړي خو هم همدغه شکایت دی
ما وخت د پدغه وغه کې د امکان دغه موجوده اوس دلته کوم مثلا د موږ میدان او د ولایت کې 5000 شپږزره کورنۍ مرستې وړي نه لزره 15000 کسان هغه یقینا د کلی بخانی مالکان او مخور خلګو یعنی خانان خلګ اخلي دا غوښتنې باندې موږ غېدلې ولایت مقام کې غېدلې او د ویله والي صاحب مشي باندې هیئت ټاکلې وته د مستات سره غېدلې اړو نو مستو سره چې غوې دلته کوم مخکې چې کوم دلته ملکان او غوې تقسیم ویش کول چې غوې بدل کې نوې کسان او ګماري تر څو غوې هغه مستحقین هغه اهل کسان هغه غریب خلګ او په جنې غوې سره مرسته وکړي دا څنګه ډېر زر حل شي ان شاء الله ټول ولسوالۍ
کې دوی د سید آباد ولسوالۍ د برښنا مشکل هم یادو چې لاینونه
په برښنا مشکل باندې به زموږ راوغه ګم سید آباد ولسوالۍ ډېر فراخ او غټه ولسوالۍ ده دا غزین چې کوم لاین غزیدلې د برق حد دوی ته تقریبا د نوې کلیو لپاره اوس هم د برق ورکړای کته هم نور ولسوالۍ چې موږ حق لري هغه دوی ډېر راخسته خو دوی کله چې څنګه بلري ځکه دا ډېر فراخ او غټه ولسوالۍ ده
ریا صاحب چې ویل بامیان ته تللی دی هم دا موضوع خو به فکر نه کوم چې تاسو رات کوي
دا خبره ده مثلا پنشیر ډیر جوړ پاتې شوی پنشیر کې جګړه نه شوی مثلا دا سی په بامیانو کې یا بیا زاري سیمه کې هم جګړه نه شوی غزین جوړ پاتې شوی حکومت زینه چې د پښتنو سیمه دي یا مثلا هغه کوم سیمه کا یوازې غیر پښتنو سیمه وي خو چې جهاد کې شوی هغه خامخه د بلجاړي راغلي دا نو جهاد کې خامخه وي جړې راځي خو ډیر ولسوالۍ کې تاسو لیدلی وی چې دا هغه پل چکونه بیرته جوړ شوی دی هغه
لیکن نه دا خبر به بل شیم تاییدوي چې تاسو اجازه نه ورکول چې هلته کارونه وشي د هزاره میشتو سیمو کې چې تاسو نه وي هلته کار کیدو هغه سیمو کې تاسو وي نه مکتب نه پروژې وي نه پل چکو نه سړک وي چې هم نه
دا خبره خو نه تاییدوم ځکه چې موږ په سیمه کې کار شوی دا مکتبونه شته مدارس شته لیسې شته هرڅه جوړ شوی دی یوازې سړک خبره کوله کنه سړک کې خو خامخاله
یوازې سړک نه یاد او نور شانې مې یادول د نورو شانو ته اشاره وکړه او دا خبرې مې وکړه چې تاسو په پیسې اخیسته مثلا که سړک جوړوي تاسو به یو ځانته حق غوښته یا که پلچک جوړیدو یا مکتب جوړیدو په هر شي به تاسو پیسې غوښته
دا خبره نه زموږه پیدا ولا ځکه چې مصطفی سره بلد نه یم ابي دا مصطفی مربوط چې هو څه اصول دلته نو بدغه به بیا غوښ جواب وای
خاصه د انعام الله پښتنې ته را شو دی وای چې د ولسی تړون پروژې نیمګړی پاتې دی په ټول ولایتونو کې من جمله ستاسو په ولایت کې
بل و د من ولایت کې هم پاتې دی ټول ځای کې پاتې دی په دغه باندې کار روان شوی خبر روان شوی دی خو موسم د څه د چې اوس د کارونه نه د من ولایتونو کې چې هغه واوري دی یخ بده ته نو میدان ښار کې هم واوره شوی ده پرون دیګه نو دا به حمل میاش کې ان شاء الله د ټولې پروژې شروع کیږي
بل ځینې داسې پروژې وی چې قراردادیانو پیسې اخیستې دي او یعنی ټول پیسې ور رسیدلې دي لیکن کار نیمګړی پریښې دي لږ سره خبرې کړې دي
ټول معلومات مو اخیستې دي چا چې پیسې اخیستې دي هغه وایي چې اوس کار نه کیږي دا دی واورې موسم ته بهانه جوړین نو خبره کوي چې کار روانو خو دا ته اوس موسم یخ ده او هغه ته چې پیسې قصوار ته ګول کې شوی دي مثلا نیم کار شوی دي نو پیسې ورکړل شوی دي هغه څنګه دي پیسې همشته نو دا به هم تر پسې ان شاء الله به وړه حل شي
بل البته دلته یو اندیشنه دام شته چې ممکن تر هغه وخت پورې دا کسان وتلی وي خو خیر د مالداری په موضوع پورې د میدان وردګ په ولایت کې خصوصا د بهسودو په سیمه کې هر کال جنجال دي هزاره او کوچانو ترمنځ تیر حکومت ډیری حد څخه وکړي چې دا جنجال دوی حل کړي خو تر پای پورې بریالي نه شو تاسو څومره هیله لرئ چې پراتلونکي پسرلی کې باید دوی ترمنځ جنجال نه وي او دا حقوقي مسله به ور حل کړي
رښتیا هم دا ستونزه وي د کوچان دلته په تیر کلونو کې مونږ ته هم راتلل چې ځینې وخت مونږ حالت هم رسیدګ نه شوی کولای د غو ستونزې وي ډېر مشکلات بلبل خو اوس مشکلات نشته ته خو د کوچانو وخت موسم هم نه ده خو زه چې تومره ګومان کوم او باور لرم ستونزه به هیڅ نه وي ځکه په خو ستونزه کې نظام هم جوړول
رئیس صاحب لغه اوریدونکو چې لغمانه ټلیفون وکړ د مهاجرینو په ارتباط دغه ستونزه ستاسو په ولایت کې شته او آیا موسم ستاسو په ولایت کې مهاجرو ته زمکیو نمبر ورکول کیږي او که اصلا دا خبره نشته
دلته مهاجرین ریاست خپل همکاري مرسته شروع کړې دي نمبر خو نه ورکي البته پیسې ورکوي چاچی کور مړم شوی دغه سروې شوی دا غوې ته کور پیسې ورکوي او دا چې هم غریب غربو ته پیسې ورکوي ولده چې کومه ستونزه آلته یاد کړه په لغمان کې اب میدان ښار کې نشته
نو مهاجر ته څوک پیسې ورکوي ستاسو حکومت یې ورکوي که نړیوالې مؤسسې ورکوي
نړیوالې مؤسسې دي د مشرۍ ورکې دي مهاجر ریاست
درست یو بل مسله چې په ډیرو ولایتونو کې خلک ورسره په تکلیف دي هغه دي روغتیاي مرکزونو ستونزه ده چې درمل نشته پکې ځینې روغتیاي مرکزونه بند شوي دي ځکه چې کارکونکو ته معاش نشته ستاسو په ولایت کې وضعیت څنګه ده
دلته په وایل کې دا ستونزه څنګه څوا که څه هم نور ولایتو کې دا نور ولایتو کې دا هغه مر نه وځي کوم مقابل ته دې نږدې یو موږ دا کومه ستونزه نشته ولې اوس هر څه رسیدلی درمل رسیدلی دي دې ته دمال معلومات مخې دې ته ماشينه هم ورکړل شوې دي نو دې ته ترتیب برابر ده د راستي ځنه استشعال لري ولاتو کې نه
آیا شون کو ته ماشونه ورکړل شوې دي او کله منتظر دي
نه روان دي شروع دي د منګ ولایت کې خو تقریبا دغه اونۍ روانه اونۍ او دراتلین کې اونۍ ماشونه ورکې دي تیر دوه میاشتې دي سندلې او د نظام ماشونه ورکړل شوې دي موږ د ریاست همکارانو ته هم ورکړل شوې دي
بله ډیر مننه دا هم یو جدي ستونزه و د ډیرو خلکو او ډیر خلک ورته منتظر وو
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي
رئیس صاحب څه وایست ورته
زه دې په هنتو ستونزه په لوړه سطحه ده تحصیلات عالی هم په خپل قانون باندې بوخ دي کارونه کوي فعالیتونه شته یوازې درڅنه نشته په ټولو هیواد کې به یو وخت شروع کیږي یوازې مطرح زمون ولایت نه ده بلکې ټول افغانستان مطرح ده ټول افغانستان کې به په یو وخت شروع شي دوی وایي چې ان قریب به برابر شي دوی ته انتظار شي تو خیلی اعلان خبره
بله ستاسو له څرګندونو راي صاحب معلومی شي چې تاسو د تعلیم په طرفدار یاست او وایس چې اتا کومه مور چې تعلیم یافته وي نو زوی به یا لور به هم تعلیم یافته وي او ش تربیه بل لري چې په دې عقیده لري نو اتمن به د هم درته معلوم وي چې کایو ورزم د پانتون زایکی یو لوی تاوان دی په نور نړۍ کې خو ډیر اهمیت ورکوي چې حتی یو ساعت هم ځای نشي فکر نه کوي چې د لوړو زده کړو وزارت ش توجه نه لري چې پانتونونه ځندوي
نه دا چې بنوي دی هم په خلک دی ښار خلک دی ځمن خلک دی تر مونږ ډیر دی هوا تزمن دی نو خامخاس ستونزې به وي په لوړه سطح ستونزې به وي حتی کې د ستونزې حل کې شیخ صاحب عبدالواقی زه پیژنم نه دینه پیژنم او هوښیار سړی ده پوه سړی ده همداسې د معارف وزیر شیخ صاحب زما استاد ده زه چې څومره نږدې نه پیژنم هغه ډېر ضروریږي د هېواد دغه تعلیمي سلسلې ته نو خامخا به هغوی کار کوي بوخت دی فعالیتونه باندې مصروف وي زه چې څومره معلومات لرم هغوی د شپې تر یوولسو دولسو بجو پورې په رسمي مجالسو باندې بوخت دي تر څو دغه هېواد ته کار وکړي یو د حل لارې راوباسي
مشکل ستاسو په نظر په څه کې دی په پوهنتونونو کې کوم مشکل دی
نو دغه ماته ښکاري دوی لکه چې صنفونه جدا کوي او دغه ته ترتیب برابرې نورې ډېرې ستونزې ماته نه دي را معلومې چې څه ستونزې دي پوښتنې مې نه ترې نه کړي خو هغه باید دوی نه وپوښتو
تاسو ویل چې واوري ورېدلې دي او مخکې مو یادونه وکړه چې په وچکالۍ هم ډېر بد اغېز کړی دی څنګه څه فکر کوئ چې سږنی ژمی به د وچکالیو ویره او ستونزه ختمه کړي
اوس خو چې واوري شوي خلک ډېر ته خوشحاله دي موږ هم هیله لرو چې الله تعالی دې خیر واوري کړي اولاد یې پسې ډېرې شي پروس کالې تر دې مخکې واوري وشولې بیا وروسته ونه شولې سږ کال خیر په خپل وخت وشولې نو امید شته الله تعالی ته به دعاګانې کوو چې د خیر واوري بشي چې دا وچکالي ورکه شي او سالي شي دا خاوره ترخیزه خاوره ده ترخیزه خاوره ده چې یوازې زمونږ د باغونه فصلونه راشنه شي او خپل فصلونه تر موافقه دا غټ ګټه ده
بل په میدان ورده کې یو مهم بند چک بندې چې په تیر حکومت کې هم کار پیو شو او یو وخت ویل شو چې ډیر کارې بشپړ شوې هم دی خو نامني سبب شو چې هغه بند تکمیل نشي اوس څومره هیله شته چې دا بند به جوړ شي
د چک بند په اړه خو ډیر کار شوې هم ده او د راتلونکي کال کې یو واده چک بند نه زه بیا دې ټول هیواد ته خبر ورکوم ډیر بندونه دي چې هغه خبرې پی روانې دي نو د افغانستان اوسنی نظام چې دا هغه داس یو کار نه باندې بوخ د چې هغه برات په خپل هیواد کې داس یو پنګونه و کې داس یو کار برابر کې چې هغه بیا بل ته احتیاج نه وي کاري برق لاري نه وي هغه نور کدی وبو لاري نه وي کدی هر لاري نه وي نو دا یو غټه ستونزه ده د برق د بند چک یوازې د برق ستونزه نه حل کی بلکې به هم ډیر وي نو خامخا به توجه ته کیږي ان شاء الله خدا به هم په سلیت پاتې کیږي ځکه اوس واوري دي اوس نو کار نه پیږي
بله ډیر زیاته مننه کور ودان د میدان وردګ د اطلاعات او کلچر رئیس صفی الله رائد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لته سو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل او یا مو هم پښتنې وکړې د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي